السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واورئ چې په پام کې د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران نن یو ځل بیا د افغانستان په اړه بحث وکړي. لهر سمخ کې د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان ساری ته د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د سفارت لپاره پر نوې ودانۍ کار روان دی، او ملګرو ملتونو پر ایران تور لګولی چې په خپلو اټومي بټیو کې د اټومي موادو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی. بشپړ خبرونه. متحدو ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن سهار خپور شویل چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافر راس ویلسن له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې را روانه میلادي میاشت کې په ایتالیا کې جوړیږي د ګډون بلن لیک وسپاره. په بیان کې راغلی چې ښاغلی اتمر او د امریکا شارج دافر په افغانستان کې د سولې د هڅو د وروستیو پرمختګونو، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر، او پر راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو پر دوام هم خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې ښاغلی ویلسن د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون تا د اشاره پترڅ کې د افغانستان د امنیتی سکتور د ودی او پتیره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په امنیت کې د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی، ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. په کابل کې د جرمني سفارت د 2018 کال د مې په 13 نیټه په یو بې ساري لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې ووژل شول سخت زیانمن شو. د جرمني سفارت پر خپل رسمي ټوټر پانه په یو بیان کې ویلي چې د دې تروریستي حملې قربانیانو ته د درنوي لپاره د سفارت کارکونکو پرون یو دقیقه چوپ شول. په بیان کې راغلی چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي. په بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې 8 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادي رادیو ته ویل پیښه پرون په ارغنجخوا ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو مسافر وړونکی موټر له سړک څخه لاندې ولوېده.
دا پیخه دوشنبه له غرمې مخکې داسې وخت وشو چې مسافر وړونکی موټر له ارغنجخانه فیض آباد ته په لارو پوجل شو کې درې ښځې او یو ماشوم هم شامل دي، یو بل ماشوم ټپي دی.
د بدخشان د ولی ویان زیاته کړه چې 15 ټپیان لا هم پروختون کې دي او 4 نور وختي رخصت شوي. اصغر افغان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتانۍ څخه ګوښه او پر ځای حشمت الله شهیدی ټاکل شوی دی. د خبر تیره شپه د افغانستان د کرکټ بورډ ورکر او ویل افغان ځکه لري شو چې د ځینو پریکړو له کبله افغانستان سکل د زیمبابوې پر وړاندې خپله لومړۍ ټیسټ لوبه وبایلله. افغانستان او زیمبابوې په مارچ میاشت کې دوه ټیسټ لوبې وکړې چې لومړی یوه زیمبابوې په لوی توپیر یا نو په لسو وکټو وګټله. کرکټ بورډ وایي چې شهیدی د نړیوالو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو د لوبډل مشرۍ لپاره غوره شوی او مرستیال به رحمت شاه زرمتای وي. د کرکټ بورډ اعلامیه زیاتوي چې د نړیوالو شل اووریزو لوبو لپاره به هم ډیر ژر یو کپتان وټاکل شي چې راشد خان به یې مرستیال وي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپل څونه اعلان شویو اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نخو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی، او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې لټاکلې اندازې د زیاتو غنی شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی. له دې سره ښایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یو راپور کې د IAEA عمومي مشر رافایل ګروسی ویلي تهران د هغو اټومي موادو د زرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. په دوهم راپور کې اټکل شوی چې د ایران د غنی شویو یورانیمو زیرمې 3241 کیلوګرامو ته رسیږي چې د اټومي موافقې له ټاکلې اندازې څخه شاوخوا 16 ځلې لوړه ده. وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو. اولس مشر جو بایدن لامریکایانو غوښتي دي چې په 1921 کال کې په اوکلاهوما کې د تورپوستانو د تولسا ټولنې ډلهیز وژنه په یاد وساتي. بایدن دا غوښتنه په هغه اعلامیه کې کړې ده چې پرون د مې په 1.3 نیټه د تولسا د ګڼې وژنې د سلم تلین په مناسبت خبره شوه. ولس مشر بایدن ویلي چې د تولسا پر توکمیزې ډل وژنې د پیړۍ د اوښتو په مناسبت پر امریکایانو غږ کوي چې په امریکا کې د نژادي توپیر د ترور جرړې وباسي او د هیواد په کچه د سیستماتیک نژادي توپیر د جرړو د ایستړلو لپاره کار وکړي. په 1921 کال کې په اوکلاهوما کې د تور پوستو او سپین پوستو د ټولنو ترمنځ له یوې نښتې وروسته د افراطي سپین پوستانو ډلو د تولسا تور پوستي ټولنې پر وګړو کورونو او کاروبارونو برید وکړ چې په نتیجه کې د اټکل له مخې 300 کسان چې ډیری تور پوستان وو ووژل شول، کورونه یې وسوځېدل او مالونه یې لوټ شول. دا پیښه تر وروستیو څو کلونو پورې هم د امریکا د سیمه ییز دولتي او حتی ملي تاریخ په پانو کې نو ثبت شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم او د هم لومړی راپور. نن د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده چې د افغانستان په اړه بحثونه به هم پکې وي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي، سره له دې چې ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختموي، خو د ملکي حضور له لارې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد هم ډاډ څرګند کړی چې ناټو به د هیواد له دفاعي امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې به د ناټو د مختتګ لار د دغه سازمان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې د بحث یو اصلي موضوع وي. دا غونډه په آنلاین توګه د سرمنشي یونس ستولتنبرګ په مشرۍ او د دیرشو غړو هیوادونو په ګډون جوړیږي. یونس ستولتنبرګ د ازادي راډیو دا پوښتنه چې د اوږده مهال لپاره ناټو له افغانستان سره څه ژمنه لري داسې ځواب کړه:
افغانستان فیسز سیریس
شک نشته چې افغانستان له سخت ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار آسان نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم چې افغانانو باید یو وخت نه یو وخت خپل راتلونکي بشپړ مسولیت په غاړه اخیستی وای. په افغانستان کې وی دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده. دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت روانه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د زینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستیا او له هیواد بهر د روزنو لارې.
د ناتو سرمنشي افغان ځواکونه هم مستایل چې په سختو شرایطو کې د خپل هیواد د امنیت او دفاع بشپړ مسولیت په غاړه لري. هغه ویل د افغان ځواکونو لغښتلتیا او میړانې اغیزمن شوې ده. د ازادي راډیو د پښتنې د ځواب په دوام ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو په هغه هوټ هم ټینګار وکړ چې غواړي همدا کال افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور پای ته ورسوي.
موږ په تدریجي توګه له 100,000 پوځیانو نه خپل حضور دې بری تراکم کړی چې سکال به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو. زه ننګونی کمی نه ګڼم. موږ هلته شل کاله وو. خپل ملاتړ ته به دوام ورکوو، مګر نور په افغانستان کې د پوځي حضور له لارې نه.
لنن پورا یو میاشت وړاندې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوه. ناټو هم له امریکا سره په ګډه او همغږه توګه له افغانستان د پوځیانو ایستل پیل کړي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره په یو وخت جګړو هم زور اخیسته. د هلمند مرکز لښکرګاه او د لغمان مرکز مهترلام شاوخوا سیمو کې د وروستیو څو اونیو جنګونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو لوی بیلګې دي. خو افغان چارواکي وایي په جګړو کې برلاسي د دوی په برخه ده او د ناټو او امریکا په مرستو هم ډاډمن دي. د دفاع وزیر اسدالله خالد چې تازه له درملنې وروسته دندې ته راستون شوی پرون په کابل کې د افغان کمانډو ځواکونو د فراغت یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
دنیا او ناټو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري او حتی د ضرورت په وخت کې که چیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي.
د ناټو تر څنګ چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډې ورکړی، امریکا د 2022 کال په مخه په خپله پوځي بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له صندوق سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړی. له 300 میلیونه ډالر زیاته شوې بودیجې سره به د افغان پوځ د ملاتړ ټوله بودیجه د امریکا لخوا 3.3 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس هم قدرمنو اوریدونکو د کابل چاپ او رسپانو مخکتنه واوري.
صبح کابل او رسپان د خپل نننې غنې سرمقاله کې لیکلي 16 پزاریو نانواتو نشرات لای. د سرمقالې لیکوال لیکلي افغان حکومت باید د جګړې په ډګر کې له زیات فشار کار واخلي او د سولې مرکزی پلاوی باید په قطر کې طالبان خبرو میز ته حاضر کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي افغان حکومت د خپلو ضعیفو مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې د ناکامو مدیریت له کبله طالبانو ته دا فرصت ورکړی چې د روان لوبې ډیر واک ولري. د سرمقالې لیکونکي په باور له هغې ورځې چې د افغانستان مخکني جمهور رئیس حامد کرزي طالبان د افغانستان د دښمنانو پر ځای ناراضي ورونه وبلل او د دې ډلې د رهبرانو پیخې بهرنیو هیوادونو ته وغځېدي، دا ډله له نظامي اړخه اوس د سیاست په ډګر کې ښه روانه ده. د سرمقالې لیکوال روان حالت ته په اشاري سره لیکلي که طالبان د افغان سولې او مهمه برخه ده، افغان حکومت باید له دې ډلې سره یا د فشار او یا هم د عذر له لارې یوه پایلې ته ورسیږي څو روان افغان وژنه ودرول شي. وی ساورس پړنی بیا په خپل نننې غړنه کې د بوختنې په ډول لیکلي د طالبانو جګړه څوک کنټرولوي. د سرمقالې لیکونکو په باور د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب د وینا پر بنسټ ملا حبیب الله لتیر 12 میاشتو راهیسې ورک دی، نه یې غږ خپور شوی او نه یې هم کوم پیغام. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو د رهبر ټاکل کېدل یا نه ټاکل کېدل د دې ډلې د جنگیالیو په مورال هیڅ اغیز نه کوي، تر دې چې د دې ډلې ځینې وسلوال نه پوهیږي چې د دوی رهبر شته که نشته او کوي په کومه خاوره دی. لیکوال پوښتنه کړې چې طالبان په کوم بنسټ خپل رهبر ټاکي، د کومې تګلارې له مخې، آیا ټول طالبان په دې پوهیږي چې نوی رهبر یې ټاکل کېږي؟ د لیکوال په اندا چې په دوحه کې د سولې خبرې له ځنډ سره مخ شوي، دلیل یې دا دی چې طالبان خپلواک نه دي او خپل پریکړه نشي کولای، هغه څه چې طالبانو بیا تل رد کړی دي. او ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي خلک له هغې ډلې چې جګړه خوښوي کرکه لري. د سرمقالې لیکونکي لیکلي ټاکل شوی چې نن د افغان مرکزی پلاوی ځینې غړي دوحې ته ولاړ شي. د لیکوال په باور داسې مهال چې افغانان سوله غواړي امریکا هم په وتو ده، نو طالبان ولې او د څه لپاره جګړه کوي؟ ځکه د مقالې لیکونکي په باور ولس د دې پوښتنې ځواب غواړي. په سرمقاله کې وړاندې د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول ته په اشاري سره لیکل شوی چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې د هڅو خبره کوي، خو له بل اړخه له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کې د دې هیواد هغه وګړي وژل کېږي چې طالبانو سره ملګري دي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان ځکه له افغانستان سره رښتینې همکاري نه کوي چې د دې هیواد د ګټو خطر پکې نغښتی دی. د سرمقالې په پای کې لیکوال هیله څرګنده کړې چې په دوحه کې د خبرو بیا پیل سره یو تلپاتې اوربند او افغانان به له تاوتریخوالي وژغورل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د امریکا ولسمشر جو بایدن د وژل شویو پوځیانو د یادښت په ورځ د متحدو ایالتونو د ډیموکراسۍ دفاع وکړه. بایدن پرون په خپله وینا کې وویل چې همدردی په نړۍ کې د ډیموکراسۍ اصلي سرچینه ده. بایدن په عراق او افغانستان کې د شاوخوا 2000 وژل شویو امریکایي سرتیرو یادونه وکړه چې د په خبره د ډیموکراسۍ په شعار ځانونه قربان کړل. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټولو هیوادونو او خلکو لپاره دیموکراسي اساسي مسله وبللوي ویل د ښکارنده په ځینو ځایونو کې لننګونو سره مخ ده. جو بایدن د امریکا د هغو 1,000,000 پوځیانو د یادښت پورز چې په پاوز کې د خدمت پر مهال وژل شوي وویل د دیموکراسي لمن تر حکومت ور پراخه ده او د خلکو وړتیا او توان ننداری ته وړاندې کوي. همدردی د دیموکراسي ځواک ده. زموږ لیوالتیا باید دې ته وي چې یو بل د دښمن په سترګه ونه ګورو، بلکې د یو ګاونډ په توګه ورته وګورو. کله چې سره موافق نه یو، پوه شو چې په بل څه تیریږي. بایدن دا وینا د آرلینګټن ملي هدیرې کې وکړه چې په ورجینیا کې ده. هغه چین او روسیې ته په اشاره هم وویل چې د دغو دوو هیوادونو زورواکي د امریکا لپاره لویو ننګونو ده. بایدن همداراز د بیان د ازادي په لاغښتلتیا، د اقتصادي اصلاحاتو په دوام او د توکمیزو مخالفتونو په ختمېدو ټینګار وکړ. بایدن که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې د امریکا دیموکراسي د ځینو زورواکو هیوادونو لخوا له خطر سره مخ ده. د آرلینګټن په ملي هدیره کې ګڼ خاورو ته سپارل شوي کسان د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال وژل شوي پوځیان دي چې هر کال یې له نورو وژل شویو سره په ګډه د درناوي په پار نمانځغونډه کیږي. ولسمشر جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایي ځواکونو یادونه هم وکړه. هغه وویل ټول ټال 1,600 امریکایي پوځیان په دغو دوو هیوادونو کې وژل شوي. بایدن زیاته کړه دغو پوځیانو د ډیموکراسۍ په شعار ژوند وکړ او په همدې شعار یې ځانونه د خپل هیواد لپاره قرباني کړل.
د سندرو میلمانه
مهربانه خدای په نامه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی قبول کړي. هله دروغ سلامات او سې دوستانو به هم تاسو ته خراغ لسه ماده سندرو ملمانه خبرونه ته به هم د سندرو ملمانه د خبرونه ور رسیدلای دي او هله د خبرونه تر پای از منګه مالتي او کې من سره په خبرونه کې پاتې شي. دوستانو مننه کوم د تاسو نه چې زحمت مو ایستلو مونږ ته مو لیکونه او ایمیلونه استولې وو. نو د خبرونه تر پای پاتې شي هغه دوستانو چې مونږ ته لیکو ایمیل استولې دي نن به زه په خبرونه کې تاسو ته وایم. کچره بیا هم وړې پخپرونه کې ګډونو کې برخه واخلې، لیک او ایمیل مونږ ته واستوي. نو زمونږ د ایمیل ادرس دی music@rferl.org. دا مو د ایمیل ادرس پته ده یا ادرس دی د غزان سره یاداش کړئ. نو کولای شئ چې د نورو دوستانو په شان مونږ ته ایمیلونه واستوي او کوم مطالب لري، جالب خاطرې لري، ټوکې لري، نو کولای شئ چې مونږ سره او نورو دوستانو سره د ایمیل طریقه شریک کړئ. مونږ به هم تاسو ته د سندرو ملمانو پخپرونه کې ستاسو په نامه ستاسو خکړی سندرې تر څنګ نشر کو. نو زبا ډیره زیاته نه غږیږم، را بشم د خبرونه په سر کې به ستاسو ایمیلونو ته او یو ایمیل به تاسو ته وایم. ایمیل دی چې موږ ته رسیدلی دی، لیکل شوی دی وای: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه اجمل زواک دی پکتیا ولایت نه تاسو دغه ایمیل در استوم. په دې لاره چې تاسو او ټول اوریدونکو دی روغ او جوړ ووسی. خاص سلام وړاندې کوم احمد ګل ته، مرید ته، جان اغا ته او محبت ګل ته. په دې هیله چې زما دوستان دې جوړ وي او یو سندره دې شفیق مرید په غږ دې ډالې وي زما دوستانو ته. پی لیکلی وای: په مړوان باندې تر عمره وړای خواب وای، لکه بوی زوړن په خاخ کې د ګلاب وای. وای زما سوي سینه ستا د خولو پر خاص سیدلې د شراب په دې کباب وای. تاسو نه ډیره زیاته مننه اجمل اوروره. سندره چې دې شفیق مرید په غږ وخت ده، سندره نشر ته آماده ده. راځو په ګډه سره به سندره دې شفیق مرید په غږ وورو. چس پوک میں ہم
سپوگ میں تمہیں آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو میلمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوم تمې سنم، غم کوم تمې سنم،
دوستانو ستړي مشي سندرم بو واوریدل د شفیق مرید په غږ وا په دې لچ تاسو خوښ شوي وو سي نو تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو لیکونه او ایمیلونه استولې وو. بیا به هم را شو لیکونو ته او لیک څه خبره یو لیک تاسو ته وایم. وای عادل ساحل دی وردګ ولایت چک ولسوالۍ گردن مسجد درې څخه تاسو ته دغه لیک درسته او تاسو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. او ما سره ملګری دی هر یو لکه احمد موري، جمشید، اتل، عبدالله او غورزنگ، دغه تاسو ته سلامونه وړاندې کوي او یو خاص سلام دی ډالۍ وی، زړګی، توریالۍ او محمد ته. په دې هیله چې یو سندره راته نشر کړي. سندره هم غوښتې ده د جاوید امیرخیل په غږ. دغه سندره یې ډالۍ کړې د خپلو ټولو دوستانو ته او د سندرو میلمانه د خپرونې اوریدونکو ته. ډیره زیاته مننه عادل ساحل وروره د تاسو نه او ستاسو د ښکلي او ښایسته لیک نه. ستاسو د نورو همکاریو په هیله هم یاستو. نو اوس به راشو سندرې ته او سندره به واورو د جاوید امیرخیل په غږ.
شڑا گانو پتی زوڑ رس نصیب معلوم دی کنا ما ته د خپل نصیب معلوم دی کنا
ستړي مشي به هم تاسو ته خراغ لاس ما مننه کومه له تاسو نه چې تر دې مهاله مزما ملتیا وکړه هله د خبرونه تر پای ما سره پاتې شي بیا به هم راشم لیکونو ته یو لیک به تاسو ته وایم لیک دی وای ازادي رادیو ته دغه لیک استوم السلام علیکم ز سراج الحق حقیار غزنوی یم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د میدانک د کلی وسیدونکو سندره راته نشر کړي د نغمې په غو کې او ما سره راز راز معلومات دي او که تاسو خو خې پراتلون کې لیکونو کې به تاسو سره شریک کما نو را سره شریک کړئ ولې زمونږ خوخانه ده تاسو کومه ته مطالب یا معلومات ولېږي موږ خوشحالي کو تاسو په نامه به تاسو ته خبرو کو نور دوستانم کولای شي چې تاسو د مطلب او معلوماتو څخه استفاده وکړي بیا یې لیکل دي وای د نړۍ تر ټولو ستر دسترخوان په شیکاګو کې غوړول شوی دی او دغه دسترخوان په 1878 کال کې غوړېدل وو او 2 کیلومتر وګدوالای دلودو او په دغه دسترخوان باندې په یو وخت کې ولزرتنو ډوډۍ خوړلای شوای او په یو ورځ کې د شیکاګو ټولو وګړو ډوډۍ وخوړله د نړۍ تر ټولو ستر ګل په امریکا کې دی چې 14 فوټه وګدوالای لري او په انډونیزیا کې داسې پیشوګان موجود دي چې لکه نه لري سراج الحق اورور تاسو نه ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته مو دغه لیکستول او کور آباد خوشاله اوسئ او سندره هم خوخته ده د میرمن نغمې په غږ را به شو دوستانو سندره ته او سندره باندې میرمن نغمې په غږ وګورئ
Thank you. ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه نغمه یم تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست اختر څنګ درته وخندم په دې زخمی شوندو خندلای نشم دوران وطن یو غم جن لوریا تاته لس نسرا کولای نشم ګرانو دوستانو بخنه غواړم لکه جذباتي و احساساتي شولم رخیام د وطن په حالاتو کې د وطن حالات ته سړی ګوري د هر افغان زړه په خپل هیوادوالو خوږیږي خو بیا هم مایوسه نه یم په دې هیله چې دا توره بلا دا وحشت دا ورور وجنه زموږ د ګران هیواد افغانستان د تل لپاره ورکه شي سړی مشه بیا هم تاسو ته خره غلاسته ما سندره مو اوریدله په دیله چې تاسو خخه شی وي وسی بیا هم رازو ایمیلونو تاو یو ایمیل بزته تاسو ته وایم ایمیل دای ماته رسیدلای دی د سهیل رحمان تی قندهار نه مونږ ته ایمیل استولای دی لیکل شوی دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه سهیل رحمان دی قندهار ولایت نه تاسو دغه ایمیل درسته ما په دیله چې ما ایمیل ماته خبر کی دی ورور خو د ژوند لس ارزښناک درسونه مونږ ته استولې دی خدای چې وخت کم دی یعنی نشم کولای چې ټولی وایم یو سوبې د نمونه په شکل ورته وایم لیکل شوی دی وای تیر تیر شو په تیر پسې افسوس نه دی پکار او راځي دا د کاش کې افسوس هاي هاي دا چې دا سی ولې ونه شول یا دا سی کاش کې شوی وای دغه کلمې هېری کړو هر اورز غټور شایان زده کړه هغه چې د مینی مهرباني لوړ هدف او په هې پلار کې تاسو سره مرسته وکړي او هر سیس ته ډېر د ستونزو په سترګه مګورا کوخه کړه چې تل نیک فالونی سي نو تاسو نه ډېر زیاته مننه کوم او وروره خوشاله اوسه بیا هم سندره غوښته ده د کرن خان په غږ و یو خپل سندره راته نشر کړي د کرن خان په غږ په دې هیله چې د نور اوریدونکو هم د پام وړ وګرځي او زه غواړم چې تاسو سره همیشنۍ همکار شمه مونږه خوشحالي کو چې تاسو مونږ سره همیشنۍ همکار وو وسه او مونږ سره خبرونه کې ګډون کوي مونږ ته ایمیلونه واستوي کور آباد خوشاله اوسه اوس هم وخت سندره رسیدلې باشو سندره ته سندره بده کرن خان په غږ وارو
لستری کم کنا
نو سره مشه به هم تاسو ته خرغلاسه ما په دې چې تر دې مهاله کوم سندره نشر شوی تاسو د پام وړ ګرځیدلې وي کچېری غواړی خبرونه کې ګډون وکړئ نو کولای شئ چې موږ ته ایمیلونه واستوي زموږ د ایمیل ادرس د music@rferl.org دغه پته ځان سره یادداشت کړئ او موږ ته ایمیل واستوي ایمیل دای چې ماته رسیدلی دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه انارګل د خوست نه تاسو دغه ایمیل در استوم د سندرو ملمانه
خبرونه ټولو میناوالو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې لاره چې راته روغ او جوړ ووسی. زه غواړم د ژبې ارزښت په اکله یو سو کلمات د دوستانو سره شریک کما. بیا لیکلی دی وای کله ژبې څخه خارجي دونکو کلمات د عقل او فکر له فلټر تیر نشي، گذر به تر مرمۍ بدتر وي، او هم دغه ژبه ده چې انسان د شرافت یا ذلت کچې ته رسوي. که در سره نور هیڅ هم نه وي، په یوه خواږه خبره د انسانانو زړونه اخیستلی شي. هم دغه ژبه ده چې په ټولنه کې د تعریفوي نو دغه مطلب خو ډیر زیات وګ ته فکر کوم هم دغه مره به بس وي. تاسو نه ډیره زیاته مننه کوره، باید خوشاله اوسئ. تاسو د نورو همکاریو په هیله هم یاستو. او په اخر کې سندره غوښتی ده د ګل پاڼې په غږ. ربه شو سندرې ته، او سندره به واورو د ګل پاڼې په غږ.
ستړي مشي به هم تاسو ته خراغلا سمه سندره مو واوریدل تاسو نه مننه کوم چې درته مهاله مو زمنګ مالتیا وکړه ایمیل دای چې موږ ته رسیدلای دی وای سلامونه اونې کې هلي وړاندې کوم ما د سندرو ملمانه خبرونه میناوالو ته زه احمد شکیب یم تاسو ته دغه ایمیل د لغمان نه درسته ومه او ما سره یو ټوکه دا وړم تاسو ته وایم و یو نفر هوټل ته زنګ ووهه ما ویل سلور خوراک پلاو او سلور خوراک کباب راولېګه هوټل والا ویل د چا په نامه وای د مشتری ورته ویل چې د الله په نامه ویلګه نو تاسو نه ډیر زیاته مننه ټوکه مجالبه وا کور آباد خوشاله اوسئ سنتره غخته د نازي اقبال په غاک را بشو سندره ته سندره بو واورو هم د سندره سره زمونږ د نن ورځ خبرونه هم پای ته رسیدي تاسو د نورو همکارو په هیله هم یا سو تاسو نه ډیر زیاته مننه چې تر دې مهاله مو زمونږه مالتیا وکړه دا د نن ورځ د سندرو ملمانه خبرونه تر بل خبرونه خوشاله وا خوشاله ژوند لري د الله پامن. Thank you.